طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د پروګرام د 12مې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومانئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول روغ او جوړ یاي او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یاي. یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبي زده کړې د نورو ښوونیزو پروګرامونو په دوام یو بل درسي پروګرام وړاندې کیږي. هیله ده د نن ورځې درس په هم را سره ښه په غور او فکر تعقیب کړئ. ګرانو زده کوونکو راځئ کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو یو 50مه صفحه پیدا کړئ. ګورئ محصلینو، په تیر پروګرام کې د پانکراس په التهاب باندې مو خبرې کړې دي. د پانکراس التهاب ته پانکریاټایټس وایي. د پانکراس د التهاب د تعریف پاک لپوش وو. ډولونه مې هم زده کړل چې یو حاد التهاب دی بل مزمن التهاب دی. ځینې مهال پانکراس التهابي کیږي، یو ناڅاپه التهاب پکې رامنځته شي، یو ناڅاپه تخرشیت پکې رامنځته کیږي او شدید حالت دی. ځینې مهال بیا نو په دوامدار ډول ورو ورو دغه التهاب پکې رامنځته کیږي. ښه، زه یو مثال ورکوم د دهاد او مزمن په اړه. فرضاً یو نفر دی، د نس درد ورته پیدا کیږي. د نس درد نن فرضاً 12 بجې دی، په 12 بجو باندې لږ شانتې درد ورته پیدا کیږي. ورو ورو درد پیدا کیږي، زیاتیږي. اول سر کې دومره په کیسه کې نه وي ناروغ. دا درد ورو ورو زیاتیږي، مازدیګر ماښام مسخوتن شي تر سبا ورځې پورې. یعنی دې حالت ته مونږ وایو چې د در ورو ورو زیاتېدو په ناڅاپه یا سډنلی نشو زیات. کله چې یو څه داسې ورو ورو وي دې ته مزمن ویلی شو. خو اصلا مزمن بیا نو په طب کې ډیر اوږد مهاله، کلونه وخت چې کله ونیسي یا میاشتې وخت ونیسي دې ته مزمن ویلی شو. خو ما دغه مثال ځکه داسې راوړ چې تر څو د هاد او مزمن په تړاو پوه شئ. کله چې یو څه بیا داسې وي، فرض همدا ناروغ د 12 بجو باندې د نس درد ورته پیدا شو. دا ډول درد پیدا شو لکه څه ډول چې بل ناروغ ته 24 ساعته وروسته درد و، یا تر ټولو سخت حالت ته رسیدلی و. یعنی هغه سختوالی یو ناڅاپه تر ټولو اعظمي کچې ته رسیدلی وي. په هماغه شیبه یو ناڅاپه درد ورته پیدا شي، دې ته اکیوټ وایي. یو څه چې ورو ورو رامنځته کیږي د مزمن وي، یو څه چې یو ناڅاپه ستونزه پیدا شي او سخته ستونزه وي دې ته اکیوټ وایي یا حاد ورته وایي. علتونو باندې مو خبرې وکولې. د تریخي ډبرې یا ګال سټونز، د الکولو څښل یا د شرابو څښل، د وینې غوړ زیاتوالی، ځینې درمل، پانکراس ته ټروما رسیدل او ځینې انتانات د پانکریاټایټس سبب کیږي. په یو 50مه صفحه کې په نښو نښانو باندې مو خبرې وکولې. شدید درد وي د ګډې په برخه کې او درد شا طرف ته انتقالیږي، د ملا طرف ته. کانګې وي، زړه بدوالی ورسره وي. تبه وي، تر څنګ د زړه درزا زیاتېدل وي. اوس یې په تشخیص باندې، درملنه باندې او وقایه باندې خبرې کوو. تشخیص یا ډایاګنوزیس، لومړی د درد او نښو له مخې نتیجه اخلو. د درد له مخې نتیجه اخلو، نښو نښانو له مخې نتیجه اخلو چې د پانکراس التهاب شته دی که نه. د درد او نخو نښانو له مخې نتیجه اخلو. ناروغ ته وایو چې لومړی درد چیرته پیدا شو، هغه به اشاره وکوي چې فرضاً درد په دې ساحه کې پیدا شو. ښه، بیا ورته وایو چې درد کوم ځای ته انتقال شو که نه شو انتقال. هغه وایي انتقال شو. کوم ځای ته انتقال شو؟ ملا طرف یا شا طرف ته انتقال شو. ښه، ګورئ که دا ډول حالت و چې درد دا ډول انتقال شوی وي او په اپیګاسټریک ساحه کې وي، نو تاسو دا څه نه څه تشخیص ته ډیر نږدې کوي. کوم تشخیص ته؟ کومې پیژندنې ته؟ د پانکراس د التهاب تشخیص ته، چې پانکراس التهاب شوی دی. په دې به یوازې اکتفا نه کوئ، په دې به یوازې بسنه نه کوئ. د ناروغ د وینې نمونه به واخلئ، لابراتوار ته به یې ولیږئ، په یو کاغذ باندې به ورته ولیکئ چې امایلیز او لیپیز انزایمونه یې وګوره په وینه کې چې څومره لوړ دي یا څومره کچه لري. کله چې لابراتوار ته همدغه ټیسټ ولیږل شي، د لابراتوار مسؤول کس یا لیبرانټ وینه هغه معاینه کوي، په وینه کې امایلیز او لیپیز انزایمونه دا ګوري. دا دوه کوم انزایمونه دي؟ امایلیز او لیپیز انزایمونه دا دوه انزایمونه دي چې د پانکراس په واسطه یې فرزیږي. د چا په واسطه؟ د پانکراس په واسطه. کله چې پانکراس التهابي شي، ما مخکې ویلی دی چې ګورئ خپل انزایمونه خوشې کوي او فعالوي. دا انزایمونه هماغه وینه چې یا هماغه رګونه چې د پانکراس سره دي هغې ته خوشې کوي، او په وینه کې همدغه انزایمونه ځای پر ځای کیږي. اوس که چیرې پانکراس په رښتیا هم التهابي شوی و، په وینه کې به د امایلیز او لایپیز انزایمونو اندازه لوړه شوې وي. پانکراس به زیات انزایمونه خوشې کړي وي. کله چې په وینه کې امایلیز او لایپیز لوړیږي، په څه دلالت کوي؟ دا موږ ته په دې دلالت کې یا دا ثبوت وړاندې کوي چې ناروغ پانکریاټایټس لري. نو په وینه کې د امایلیز او لایپیز انزایمونو لوړوالی د دې پانکریاټایټس نښه ده. په یاد ولرئ، په هر څه پسې به ډیر ژور نه ګورئ. ځینو زده کوونکو سره شاید پوښتنه وي، یا که دا پوښتنه نه وي، زه غواړم دا پوښتنه درسره پیدا کړم او بیرته ځواب کړم. یعنې څنګه پوهیږو چې دا امایلیز او لایپیز لوړ دي؟ یعنې څومره اندازه چې په وینه کې امایلیز لوړ شوی وي یا لایپیز، موږ وایو چې دا لوړ شوی دی. دا ټول څه په لیبران پورې تړلی دي. لیبران تا ته یا د لابراتوار مسؤول کس تا ته یو رینج درکوي، د هر څه رینج درکوي، انټروال درکوي. فرضاً موږ وایو چې د هیموګلوبین اندازه، د وینې هیموګلوبین ټیټه اندازه یې فرضاً 9 ده، لوړه اندازه یې 15 ده. که چیرې د دې په منځ کې هیموګلوبین و، دا نارمال دی. که درته ولیکي چې فرضاً د دې ناروغ هیموګلوبین 9 دی، ته به پوهیږې چې دا کم دی، ځکه هغه رینج فرضاً د 9 باید کم نه وي. ګورئ، یو بل مثال ورکوم. دمویا صفات که په 1 ملیګرام پر ډیسی لیټر کې فرضاً د 400,000 نه کم وي او د 900,000 نه زیات وي، دا نو غیر نارمل حالت دی. یا د وینې پلاټیلیټس زیات شوي دي، د وینې دمویا صفات زیات شوي. ګورې، تا ته انټروال درکړی چې 400,000 900,000، اوس تا ته ځواب په ښي طرف کې درکړی وي، ریزلټ یې لیکلی وي. په راتلونکي کې په دې ټیسټونو باندې خبرې کوم، درته تشریح کوم. ګورې، یو طرف کې خو نارمل اندازه یې تا ته لیکلی وي، بل طرف کې درته ریزلټ لیکلی وي. ریزلټ فرض هلته لیکل شوی دی 900,000، یا یې درته کم لیکلی دی 100,000. که 100,000 ته به پوهیږې چې په دې ناروغ کې ستونزه شته ده، او کله چې د مویا صفحات 100,000 دي، یعنې د 400,000 یا 300,000 نه کم دي، نو زه وایم چې دې حالت ته ترومبوسایتوپینیا وایي. د مویا صفحات کم دي، او دا کس چې کله وینه شي، وینه بایدنه پکې رامنځته شي، وینه ژر نه ودرېږي. دا ډول د هر څه لپاره رینج درکوي، د هر څه لپاره رینج درکوي، اندازه یې درکوي. نو هیله ده په دې برخه کې تاسې تشویش وانخلئ. رینج درکړی وي چې که د مویا صفحات دومره و یا امایلیز انزایمونه دومره و، دا نارمال دي. که د دې نه زیات و، دا غیر نارمال دي، خپله پوهیږي. وروسته انشاءالله عملي درسونه شته دي، په هغې کې هم درته په عملي ډول ښایم، دا شیان ډیر اسانه زده کیږي. ښه، مخکې ځو. دا دریم د الټرا ساوند په واسطه تشخیص ته رسیدل. ګورئ د الټرا ساوند په واسطه تشخیص ته رسیدل اوسنی وخت کې الټرا ساوند یو ډیر ښه تشخیصي آله ده، یو ډیر ښه تشخیص کوونکی ماشین دی. یعنی د دې په واسطه مونږ پانکریاتایټس، سیسټایټس یا د مثانې التهاب تر څنګ یې د گالبلیډر التهاب یا اووایم چې د تریخ التهاب کولیسیسټایټس، د یون التهاب هیپاټایټس، د پیریټوان التهاب پیریټینایټس، د سږو التهاب نیمونیا، د ټول التهابونه ورباندې ډیر ښه معلومولی شو. یوازې یو پروب د یوه آله ده، هغه د ګیډې یا د سینې په دیوال باندې ایښودل کیږي. په ډېر اسانۍ سره د پانکراس او د اړوندو نورو غړو، د هضمي سیستم غړو، د اطراحي سیستم د غړو د مختلفو ناروغیو تشخیص ورباندې کولای شو. خو ووایم چې ساده نه دي دا کارونه، دا متخصص په دې برخه کې خاص تخصص کیږي. نو د الټرا ساوند په واسطه موږ معلومولی شو چې پانکریاتایټس شته دی که نه. نو دیو ډاکټر په صفت ته څه کوې؟ په کاغذ باندې لیکې چې دته د پانکراس د برخې الټرا ساوند وکړه. الټرا ساوند لپاره یو ایس مخفف توری لیکل کی، الټرا ساوند، الټرا ساوند فار پانکریاس. هغه درته انځوره ماخلی او درته ورپسې لیکي چې کولیسیسټایټس شته دی یا البته پانکریاتایټس شته دی یا نه. الټرا ساوند ډېره ښه تشخیص کوونکې وسیله ده. ښه، درملنه باندې خبرې کوو. ټریټمنټ، لومړی خواړه بندول. ګورئ د کوم ناروغ لپاره کله چې پانکراس التهاب شته وي، د پانکریاتایټس ناروغ لپاره درملنه یا ټریټمنټ، لومړی خواړه بندول. د خواړه بندولو لپاره این پی او کلمه لرو. په طب کې د خوړو بندولو ته این پی او وایي. این پی او یعنی نیل پر آس، نیل پر آس، ورک نشه ګورئ. قلمونه باید ولرئ، قلمونه باید تاسو ولرئ په لاس کې. او څه درته ښایم؟ ښه، این پی او دا څه معنا لري؟ دا د خوړو بندولو ته ویل کیږي، د خوراک څښاک بندولو ته این پی او وایي. او د څه لپاره مخفف توری دي؟ نیل پر آس، نیل، این آی ایل، نیل پر پی ای آر، پر آس، او ایس دی، اصلا دا او ایس دی. په چپ طرف کې ایس باندې خط کاش کړی، په ښي طرف کې ایس ورته ولیکئ. آس، نیل پر آس دا معنا لري چې د خولې له لارې خوراک نه کول. نیل د منفی معنا لري، پر آس د خولې له لارې، آس خولې ته ویل کیږي، نیل پر آس. این پی او د دې نه مخفف توری نیل نه این را اخلم، پر نه پی توری، آس نه او توری را اخلم، ځکه این پی او ورته وایي. کله چې تاسو په عملی ساحه کې اوسیږئ نو د این پی او کلمه به ډېره واورئ. ډاکټران وایي چې ناروغ این پی او وکړه، په یاد ولرئ ټول هغه عملیات چې په هغې کې جنرال اناستیزي کیږي، ناروغ ته عمومي بیهوشي ورکول کیږي. نو په دې حالت کې ناروغ باید این پی او شي. این پی او دې ته ویل کیږي چې څو ساعته، تقریبا 15-18 ساعته مخکې ناروغ ته وایي چې تاسو خوراک بند کړئ، یعنی یو څو ساعته باید په نهارې وي. ښه، نو نیل پر آس لومړی خواړه باید بند شي. ناروغ ته وایي چې خواړه مه کوه، یعنی نیل پر آس لیکل شوی دی د خولې له لارې خوراک او څښاک بندول. دوهم، د رګ له لارې مایعات. د رګ له لارې مایعات باید ورکړو. ولې؟ د خولې له لارې چې خوراک بند شو، د خوراک ته د خولې له لارې ورکوو، ګلوکوز تر څنګ نور مایعات دغه ورته د خولې له لارې ورکوو. د دې په اړه یو دوه خبرې کوم چې ورک نشئ، هیله ده. د خولې له لارې خوراک ځکه بندوو چې پانکراس باید نور فعالیت بند کړي. پانکراس التهابي شوی دی. کله چې موږ خوراک کوو، پانکراس ضرور انزایمونه تولیدوي. کله چې موږ خوراک کوو، هغه چې کله د کولمو اوله برخې ته راورسیږي، ډوډینیم برخې ته، نو پانکراس انزیمونه هغه بهر ته راباسي او تر څنګ هغه فعال کیږي. کله چې څومره فعالیت کوي په التهابي حالت کې نو دومره ستونزه نور هم جوړیږي. د دې لپاره موږ ناروغ این پی او کوو. تر څنګ یې دوهم قدم کې د رګ لارې مایعات ورکوو، ځکه هلته ناروغ خوراک ته ضرورت لري، څښاک ته ضرورت لري، اوبو ته ضرورت لري. موږ یې د رګ لارې ورته ورکوو. دریم قدم کې د درد کمولو درمل یا پین کیلرز درمل. پین درد ویل کې کیلرز وژونکی یا وژل د درد وژلو درمل چې درد پی ووژنو، لکه ډیکلوفیناک درمل یا نور درمل، یا که ډیر شدید حالت و ورته ستنې ورکوو. ځکه هلته موږ ناروغ ته این پی او کوو، خوراک ورته نه ورکوو، څښاک ورته نه ورکوو. د دې په خاطر باید په سیروم کې موږ ستنې ورته ورکړو. ډیکلوفیناک موږ ورته ورکولی شو. ښه، مخکې ځو. څلورم، د کانګې ضد درمل. د کانګې ضد درمل یا د کای ضد درمل دم ورته په سیروم کې ورکولی شو. ښه، پنځم، د علت درملنه. د علت درملنه باندې کار کوو. ولې پانکریاټایټس رامنځته شوی دی؟ په علتونو باندې موږ په تیر پروګرام کې خبرې کړې دي. که پانکراس ته ټروما وارده شوې وه، پانکراس تیرې شوی و، پانکراس باندې زور راغلی و، پانکراس مات شوی و، نو پانکراس بیرته باید جوړ شي، جراحي عملیات ورته ترسره کړي. یا که د وینې غوړ هغه زیات شوی و، په وینه کې د غوړو اندازه زیاته شوې وه، وینه معاینه کوو، نو باید د وینې غوړ هغه کنټرول شي، ځینې درمل استفاده شي تر څنګ د غوړ خوراکونه بند شي. یا که چیرې کوم انتان و، د انتان په ذریعه التهاب رامنځته شو، د انتان درملنه کوو. باکتریا و ویرس و د هغې درملنه کوو. یعنی یا کیدای شي د تریخې تیږه، لکه ما په تیر پروګرام کې ویل چې هغه راځي د پانکراس نه چې کوم پایپ راغلی په دې کې بندیږي، د پانکراس پایپ یا ډکټ، پانکریاټیک ډکټ، او د ګال بلیډر نه چې کوم پایپ راځي کامن بایل ډکټ، دا سره یوځای کیږي. کله چې سره یوځای کیږي په دې ځای کې ځینې وخت تیږه بنده شي یا امپل اپ کوارټر جوړیږي، دلته تیږه بندیږي. نو دغه ډبر چې کله بندې شي دم د پانکریاټایټس سبب کیږي. نو دا علت شو، دا علت لرې کول، تیګه ماتول یا په لیزر سره یا د نورو طریقو له لارې. ښه، ګورې، پنځم، د علت درملنه. که ډبرې وي، جراحي یا لیزر عملیات ترسره کول. که چیرته ډبرې وي، جراحي عملیات یا لیزر عملیات ترسره کول. الکولو څخه ځان ساتل. دوا درملنه. دوه پنځو صفحه کې د پانکریاټایټس ناروغ لپاره وقایه یا پریوینشن باندې خبرې کوو. موږ او تاسو روغ یو، شکر دی، الحمدلله. د دې لپاره چې په پانکریاټایټس باندې اختانه شو، نو کومو لارښوونو ته باید پام وکړو، کوم څه باید په فکر کې ونیسو؟ لومړی، د الکولو څخه ځان ساتل. خدای تعالی چې هر څه بند کړي دي، هر څه منع کړي دي. ګورې، په قرآن کریم کې ویلي دي چې تاسو نشه مه کوئ، تاسو نشه مه کوئ، او دا ویل شوی دی چې نشه یا د الکولو استعمال یا د شرابو استعمال د نو د بدن لپاره زیان لري. په دې خاطر نو الله تعالی دا منع ګرځولی دی. او اوس نو طب هم دا ثابته کړه چې الکول یا شراب یا نورې نشې رښتیا هم زیان لري. د الکولو څخه ځان ساتل. دوهم، د تریخې ډبرو په وخت درملنه. د تریخې ډبرې د هغې پر وخت درملنه. د تریخې ډبرې باید پرېنښودل شي. که چیرې په تریخې کې ډبرې وي، ځینې مهال دا راځي نورې لارې بندوي، له امله یې نورې ستونزې پیدا کیږي. دریم، سالمه غذا، کم غوړ. همیش کم غوړ استفاده کړئ. لومړی ګورې، په تاسو باندې غږ کوم، زمونږ استاد په ټولنه کې غوړي ډیر زیات استفاده کیږي. میاری کې ورته غوړي وایي، ځینې ورته غوړي وایي، اصلا دا غوړي لیکل کیږي، غوړي دا ډیر زیات استفاده کیږي. غوړي د بدن لپاره ګوره ډیر زیان لري. غوړي د بدن لپاره زیان لري، باید ډیره کم اندازه غوړ استفاده شي. څلورم، د وینې غوړ کنټرول. د وینې غوړ باید کنټرول شي. وینه معاینه شي که د وینې غوړ شته وي، غوړ باید کم وخورو او تر څنګ یې ورزش یا فعالیت ولرو. پنځم، درمل د ډاکټر په مشوره کارول. ګورئ نن سبا ځینې کسان درمل په خپله ځان ته انتخابوي، نه د طب درسونه ویلي وي، نه یې مطالعه کړې وي، یوازې چاټ جی پی ټی ته ورلیکي یا ګوګل ته ورلیکي چې زه د ستونزه لرم کوم درمل وخورم. نو دا ډول کارول دغه ستونزه ده، ځکه موږ ویل چې ځینې درمل شته دي چې که په دوامدار ډول خوړل کیږي بدن کې ډېرې ستونزې پیدا کوي. حتی د درد درمل ما تاسو ته ګورې په مختلفو درسونو کې ویلي دي، عادي پاراسټامول درمل که ډېر خوړل کیږي په معده کې پروستاګلاندین نه کوي، د معدې دیوال دغه د زخمونو لپاره زمینه سازی کوي، HCL د معدې په دیوال باندې حمله کوي. یعنی هغه په ټولنه کې عادي درمل چې هر څوک پرې پوهیږي چې پاراسټامول د درد لپاره دي، د دې درملو دوامدار کارول هم ستونزه لري. ښه نو محصلینو، د پانکریاتایټس موضوع په همدې ځای پرېږدو. له دې وروسته د ټرانسلایټس موضوع ته راګرځو. الحمدلله، د ټرانسلایټس ستونزه ډیره ځورونکې ده. ډیر خلک د ټرانسلایټس له ستونزې ځورېږي. ډېری کسان کله چې ورسره مخ کېږي تا ته وایي چې والا زم ستونی کې غوښې لرم، مخه نه ورته وینم چې لرې کړم، زم ولا ستونزه لرم. بل نفر وایي ډېری کسان د ستونی غوښې لري، په ځینو کې کوچنی وي، په ځینو کې بیا غټې وي. د ستونی غوښې ته د ته ټرانسلایټس وایي، خو څو شرایط شرطونه پکې شته. دغه باید سوروالی ولري، څنګه څه پړسوب ولري، او د شکل له نظره باید کندې کندې وي. که چیرې پړسوب نه لري، بیا د شکل له نظره باید کندې کندې وي او میکروبي غوندې ښکاري. یعنی هغه منظره باید داسې وي لکه میکروب چې پکې وي، ځای ځای شینوالی پکې وي، ځای ځای لکه نام غوندې پکې وي. تاسې انځور وګورئ، رښتیا انځور مروړی دی. ای انځور وګورئ، واضح میکروبي ښکاري، دغه سپین ځایونه وګورئ، او پړسوب هم پکې لیدل کیږي. تر ټولو غټه ستونزه په دې خلکو کې کومه ده؟ کله چې یو څوک ټانسل لري او دغه ستونزه لري، دا خلک تر ډیره پورې د شپې د خوب پر مهال د دوی سنورینګ زیات وي. سنور منه خریدل، د شپې خریږي او د دې نه څه نه څه د دوی سا بندیږي. سنورینګ ډېر زیات وي، ځکه تاسو وګورئ د خولې داخل ای انځور کې وګورئ څومره تنګ شوی دی. کله چې د خولې داخله برخه یا داخلي برخه دومره تنګیږي، د دې نه نو هوا بیا په سم ډول نه داخلیږي. دا خو ناروغ ګورې خوله وازه کړې ده، کله چې خوله بنده شي سوری نور هم تنګیږي. نو تر ډېره پورې دا ناروغان د سنورینګ څخه شکایت کوي، سنورینګ لري. ښه، د دې تر څنګ د ټرانسلایټس ستونزه، د دې په اړه به ووایم چې تر ډېره پورې په ماشومانو کې وي. د ماشومانو دفاعي سیستم هغه څه نه څه کمزوری وي، او دغه غړي یا دا ټانسلونه د دفاعي سیستم اړوند غړي دي. کله چې بدن ته میکروب داخلیږي، نو همدغه خوراک چې کله موږ کوو، ګورئ کله چې موږ خوراک کوو، په خوراک کې کله چې میکروب وي، همدغه ټانسلونه یې ته یې ګوري، او دغه کله چې پوه شي چې بدن ته داسې خوراک داخل شو چې په هغې کې باکتریا شته دي، دا فعالیت کوي، فعاله کیږي او ټول سیستم ورسره فعالیږي. نو تر ډېره پورې د ماشومانو دفاعي سیستم کمزوری وي. کله چې دغه فعاله شي یا په دوامدار ډول فعاله شي، غټوالی زیاتیږي. د دې ترڅنګ په لویانو کې هم دا ستونزه شته. نور ډېر علتونه لري چې د علتونو په تړاو وروسته غږیږو. تر ډېره پورې د سړو مشروباتو له وجې یو څوک ډېر انرژي څښي، ډېر ساړه شیان خوري، ساړې اوبه څښي، د دې له وجې دغه ټنسلونه خرابیږي. یو څوک ډېر غږیږي، ډېرې خبرې کوي، د دې له وجې ګوره د غږ خپله ټروما ده، د دې له وجې دغه ټنسلونه خرابیږي. په راتلونکي درس کې د دې ټنسلونو په اړه ډېر اضافي ډېر غږیږو، ځکه دا ستونزه په ټولنه کې شته ده او تاسې ضرور د دې ډول ناروغانو سره مخ کیږئ. راتلونکي درس کې ټرانسلایټس یا د ټنسلونو التهاب باندې خبرې کوو. راځي حاضری ورکړئ، د حاضرۍ یا د سکین کارتونه مو راواخلئ. نهویشت درسي خپرونه ده. د نهویشتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د سي توری دی. د دې حاضرۍ د توری د رسولو لپاره یوه بله لنډه طریقه داسې ده چې فرضاً د دې کتاب په دې کونج باندې لیکئ چې نهویشت شمېره مساوي سي توری، بیا وروسته تاسو رسولی شئ. یعنی هره ورځ چې درس تعقیبوئ هماغه شمېره لیکئ، مساوي لیکئ، هماغه توری لیکئ، وروسته نو بیا تاسو کولی شئ د حاضرۍ کارتونو ته په یو ځای ورسوئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. تاسو هم په لویو مهربانه خدای سپارم. الهمو مل شه.
TV Zdakri Zdakri
Wow Medical Learning
Daga Khonis Program Da Khwanzai Do Zdakawunko Da Tibi Ulumo Do Mahsilano Aw Do Awamo Lapara Behtarin Darsi Mawad Lari Che Po Awrido Baye Ta Sudir Sa Zdakrai Aw Po Darsuno Aw Jwand Ki Bamo Pakar Rashi
Yes It's important to learn medical Learn medical Learn medical
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوهان آرین سره.